د مازیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. تاجکستان او د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان استازي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د وینا پر مهال وویل چې هیواد له افغانستانه د مخدره موادو د قاچاق او د تروریستي ډلو د پراخ فعالیت له کبله اندېښمن دی. په عین حال کې د قزاقستان استازي په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو په بیګانۍ عمومي غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره غږ وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریاست الوزرا پر څوکۍ د مولوي عبدالکبیر ګمارل د حکومت ولی یو عادي چاره بولي او وایي چې څوک دې په دې اړه د تشویشونو د خپرېدو او تبلیغاتو هڅه نه کوي او هیوادوال د هم اندېښنه نه کوي. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته د هغې کوي چې له دې مخکې یو شمیر رسنیو د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخوند لخوا د ملا حسن اخوند د لرې کېدو او پر ځای د مولوي عبدالکبیر د ټاکل کېدو راپورونه ورکړل. ښاغلی مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د درملنې او استراحت لپاره د لاند وخت په مخه په کندهار کې دی. مجاهد زیاتوي د دې لپاره چې د حکومت چارې له خنډ او ځنډ سره مخامخ نشي رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر به د کفیل په توګه کارونه پر مخ وړي. مولوي عبدالکبیر د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال په توګه د ګڼو بهرنیو او لویدیځو ډیپلوماتانو او استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او وروستی ځلې د سه شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا سره ولیدل. د اسلام آباد لویې محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د روانې مې میاشتې تر پایه تمدید کړ. د محکمې د مې په نهمه د فساد په یوه قضیه کې د عمران خان له نیول کېدو او په دوام یې له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته د تېرې جمعې په ورځ نوموړی په ضمانت خوشې کړ. د عمران خان مدافع وکیل نن وویل چې ښاغلی خان د ضمانت موده چې اعتبار یې نن پای ته رسېده تمدید شوه ځکه څارنوالانو غوښتنه کړې چې د ده د اړوندې قضیې د څېړنې لپاره وخت ته اړتیا لري. د تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان نیول کېدو په پاکستان کې خونړي اعتراضونه وپارول. د ترکیې د اپوزیسیون مهم ګوند نن وویل چې په وروستیو د ولسمشرۍ او پارلماني انتخاباتو کې چې د مې په 14مه ترسره شول د رای پانو زرګونو صندوقونو کې د مشکوکو بې نظمیو په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د توقع خلاف ولسمشر رجب طیب اردوغان ډېرې رایې خپلې کړې. د خلکو د جمهوري غوښتونکي ګوند یا CHP چې یو سیکولارستي ګوند دی مرستیالې محرم ارقیق وویل د رایو په هر صندوق کې بې نظمۍ د یوې غلطې شمیرل شوې رایو څخه نیولې تر سلګونو رایو پورې وي. هغه وویل چې د CHP په رسمي ډول په ټول هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د رایو 2209 شپېته صندوقونو او د پارلماني رایو لپاره د 4815 په اړه شکایتونه ثبت کړي دي. د ترکیې د ولسمشرۍ انتخابات به د دوهم پړاو انتخابات به د مې په 28مه ترسره شي او ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال کلیشدار اوغلو به چې د لومړی دور دوه مخکښ ګټونکي دي په خپلو کې سیالۍ سره کوي. او د راپورونو له مخې د متحدو ایالتونو لخوا جوړ شوی د پاتریوت توغندیو دفاعي سیستم چې د اوکراین لخوا کارول کېږي احتمالا د روسیې په برید کې یو څه زیانمن شوی دی. دا خبره دو امریکایي چارواکو پرون وکړه خو دوی وویل داسې نه ښکاري چې دا سیستم به ویجاړ شوی وي. پاتریوت سیستم له هغو پرمختللو هوایي دفاعي وسلو څخه ده چې لویدیځ اوکراین ته ورکړي تر څو د روسیې د هوایي حملو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. روسیې په دې هوایي حملو کې د اوکراین عامه تاسیسات په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د لومړنیو معلوماتو په استناد ویلي چې واشنګټن او کیف لا دمخه د دې سیستم د ترمیم پر لارو چارو خبرې کړي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باوری چې په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د نورو هیوادونو استازو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې. له یو شنونکي سره په مرکه کې د دې هیوادونو اندېښنې شاربو.
دا توریزم د اسمان له لارې نه راځي، دا توریزم د افغانانو د زیږن ده تربیت نه دی، دا د ISI تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
په نورو راپورونو کې په کونړ کې غنملاو پیل شوی.
د چوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشاءالله ښه دي، ځکه چې دلته ګلۍ یا نور هپتونه نه دي شوي، دهقانان ورته هم خوشحاله دي. فلحال لپاره خو حالات ډېر ښه روان دي.
یو ګنډونکی در پیژنو چې اوس د استادۍ مقام ته رسېدلی دی.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا جوړې موړې مې ګنډلې. استاد مې بې ولس ما کار خسته وای، د ما روزمره مې تقریبا هفتګي راته زیاته کړله.
په پاکستان کې د روان سیاسي بحران وروستیو جزئیاتو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې به د زهرو کاروان پروګرام واورئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو لمړی موضوع راخلو. په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي د افغانستان اوسنی شرایط د سیمه او ټوله نړۍ لپاره جدي امنیتي ګواښ بولي. جانی بیگ حکمت بیگا د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې ویل ل افغانستان د نشه یي موادو قاچاق د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونه دوام لري. په دې غونډه کې بیا د قزاقستان استازي په الماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکړ. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د تاجکستان دایمي استازي وایي ل افغانستان سیمې او نړۍ ته ترهګري، بنسټ پالنه، د نشه یي موادو قاچاق او ګډ امنیتي ګواښونه سرچینه اخلي. هغه پروند ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وویل اړتیا د سیمه او نړۍ لدی غواخونو سره په ګډه مبارزه وکړي.
دا آسیا او اروپا ترمنځ د وصل د ټکی په توګه د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره په ځنګړي توګه په افغانستان کې لورستیو بدلونونو سره منځنۍ آسیا د سیمې په امنیت کې مهم رول لري. له افغانستان څخه د نشه یي موادو قاچاق او د ترهګرو او بنسټپالو پراخ فعالیتونو ته په کتو د افغانستان اوسني شرایط زموږ سیمې او ټولې نړۍ ته یو جدي امنیتي ګواښ دی.
د طالبانو له حکومت مو په دې اړه د دوی غبرګون غوښت، خو وایان دې ځواب را نه کړ. مګر لدی وړاندې دا ډول ادعاوی رد کړي او ویلي دي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی. خو په ملګرو ملتونو کې د تاجکستان دایمي استازي وایي دوی به د دې ګواښونو د مخنیوي او د سیمه ییزې همکارۍ او همغږۍ د پیاوړتیا لپاره افغانستان سره په پوله امنیتي کمربند جوړ کړي. د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې د ازبکستان دایمي استازي بختیار ابراهیموف د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو وویل په دې هیواد کې اوږدمهاله سوله د منځنۍ او جنوبي اسیا په نښلولو کې مهم رول لوبولی شي. هغه دا هم وویل چې دوی چمتو دي چې د سیمې هیوادونو سره په ګډه کار وکړي، څو افغانستان په سیمه ییزو اقتصادي بهیرونو کې شامل کړي، افغانانو سره بشري مرستې پراخې کړي او مهمې ټولنیزې او زیربناوي پروژې مخته یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان پر اونۍ غونډه کې چې یو مهم بحث په مرکزی آسیا کې سوله او ثبات د قزاقستان استازي پالماتا کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د یو مرکز له جوړېدو خبر ورکړ. اکان رحمت الدین وویل دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره مرسته وکړي.
موږ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز یا SDG د قزاقستان په الماتا کې پرانیزو. دا مرکز به د ملګرو ملتونو سیمه ییز فعالیتونو سره همغږي کړي، څو منځنۍ آسیا په یو باثباته، امن او دوامداره پراختیا سیمه واړوي. دا مرکز به د افغانستان له کړکېچنو حالاتو سره هم مرسته وکړي. قزاقستان د یو پرمختللي، خپلواک، بېطرفه او متحد افغانستان تون کې دی چې خپل غوونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي. لاندې عمله موږ په دې هیواد کې د ملت جوړونې لستونزمنې پروسې او د مرستې رسونې لچارو ملاتړ کوو.
قزاقستان داسې مهال په الماتا کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو د همغږي کولو لپاره د همغږي مرکز له جوړولو خبر ورکوي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان فعالیتونه کم شوي. وروسته له دې چې طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د خصو په کار کولو بندیز ولګاوه، یوناما له خپلو کارکوونکو وغوښتل چې په کور کېني او دفترونو ته ولاړ نشي. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان کې به خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو له دوی سره د خصو د کار کولو پرته به د افغانانو وضعیت ته چې بحراني دی رسیدنه سخته وي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون، د نشئی موادو قاچاق، د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو او جنودو حقوقو نه خوندیتوب، او د یو شموله حکومت نه جوړیدل هغه څه دي چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنې پاړاندې خنخي او د طالبانو غواړي چې په دې برخه کې کوټلی او بیړني ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت بیا د مسایل د افغانستان کورنی موضوعات بولي وای، اړتیا نشته چې په دې برخه کې د نورو فرمایشونه ومني.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې بیګا د تاجکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو اندېښنه وښوده او په خاص ډول یې د ترهګرو او بنسټپالو ډلو فعالیتونو ته ګوته ونیوله. خو اوس ګورو چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ لپاره د ترهګرۍ په تړاو موجود ګواښونه څومره جدي دي. خطر پردیس پر همدې موضوع د سیاسي چارو لشنونکي اختر محمد راسخ سره مرکه کړې او همدای د مرکه په سر کې تری پوښتلې دي.
پورې په دغنی م پیړۍ کې د یو زرو درې سوه دوه پنځوسم کال تر دغننه پورې چې په زمونږ په دغه جغرافیا کې بلخص افغانستان کې نړیوالو قدرتونو استخباراتو دغلته لوبه وکړله. داسې لوبه وکړله چې دوی غوښته چې د دوه قدرتونو په منځ کې کم ټکر چې مواجه و د هغه ټکر د رفع کولو دپاره زمونږ افغانان د اسلام د عنوان د جهاد تر عنوان لاندې تقریبا مونږ نیمه پیړۍ وجنګولو او مونږ د دغو جنګونو قربانیان شولو. نو افغانان د دغو جنګونو قربانیان دي او نړۍ چې دا اوس دا تشویش او بالخصوص زمونږ ګاونډي ملکونه چې دا تشویش ښیي چې افغانستان کې د تروریزم کړۍ یا د تروریزم بستر ډېر پراخه هوار دی او دوی ته درد سره تا نړیوالو ته درد سره پیښیږي. دوی په دې باندې متیقین دي چې دغه تروریزم کړۍ دوی خپله جوړه کړې ده او دوی د خپل د جوړېدو د هغه ویروس یا هغه د دردونو او د غمونو او د وژنو او د تروریزم د کړیو سره چې کوم روابط دوی لري دوی دنیا ته دا ښکاره کوي چې افغانستان د دغه نړۍ ته ګواښ دی. یدنه چې هر تروریزم یا د تروریستي ډله هغه اقتصادي پانګې ته ضرورت لري، هغه نظامي پانګې ته ضرورت لري، پشتیبانۍ ته ضرورت لري او هغه د سلاحو او د سلاحو د استعمال تربیت او انسجام او 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 د اکمالات او تجهیزات ته ضرورت لري. نو بران دغه تجهیزات به خپل کړی دي او دوی دغه تشویشونه چې د افغانستان په اړه ده دا به زبې وسره تاییدوم ولې چې نو پیړۍ زموږ خاوره به استعمال کړی ده
جناب راسخ صاحب څه فکر کوئ د سیمې هیوادونه د دغه حالاتو د کابو کولو لپاره باید کوم ډول اقدامات وکړي؟
افغانان داسې یو نظام باید جوړ کړو چې د سیمې او د منطقې او د نړیوالو سره د راکړې ورکړې ژبه پیدا کړي، په رسمیت پېژندنه او نړیوال وشي کولی دلته راشي د دوی سفارتونه فعال وي تر څو دوی د دغه جغرافیا نه چې د دغه جغرافیا کې چې دوی د تروریزم د کړیو نه خوف لري دوی دلته خپله حضور ولري د خپل د سفارتونو له حضرته. که چېرې واقعا نړیوال او زموږ ګاونډي ملکونه غواړي چې افغانستان د امن کور شي نو دوی باید لاس په لاس شي. دا تروریزم د کومې لارې نه راځي؟ دا تروریزم د اسمان له لارې نه راځي. دا تروریزم افغانانو نه زیږولی، دا تروریزم د افغانانو د زیږنده تربیت نه دی، دا د آی اس آی تربیت دی، دا د عربي شیخانو تربیت دی.
بله راسخ صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
زه خو ویلی تم چې امکان چې افغانستان نیمه پیړۍ نور هم د جګړو میدان باندې بدل شي او کچیر د دغه تروریزم مخنیوی لکه چې دا اوس دی وایي داعش او خراسان د اوداد او هغه دي دغه افواد نه دي. ولې افواد نه دي؟ دوی خپله دغه شی جوړه کړې ده، دوی خپله دقیق پوهېږي چې دغه موضوعات شته. مران دوی خپله اتیا میلیارد ډالر او موډل صلاحیې د دوی په لاس کښې ورکړله او اوس هم دوی دغه لوبه په مختلفو عنوانونو باندې مخته وړي. افغانان د دغو بدبختیو د دغو جګړو د دغو پروژو قربانیان دي. اوس زه ویلی شم چې دا که چېرې افغانان درته متوجه نه شي موږ نیمه پیړۍ نور یعنې پنځوس کاله نور موږ د جګړو په میدان باندې به بدرېږو او دا وطن به بیا په وینو باندې لمبېږي.
د سیاسي چارو شنونکی اختر محمد راسخ و چې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له افغانستانه د سیمې هیوادونو ته د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه نظر څرګندو.
د آزادۍ رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هیواد د نورو تودو سیمو په څیر په کونړ کې هم د غنمو لو پیل شوی او په همدې شپو ورځو کې بزګران د کال ټوله خواري او زحمت ثمره ترلاسه کوي. له پخوا په زیاتو ځایونو کې دا دود دی چې څوک د لو لپاره اشر کوي او څوک لوګری ورته نیسي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره غرمه دا او د چا خبره چې د ووري سوزون کې لمر څونی زیرا ټټ شبه خو به هم د څوکۍ ولسوالې اړوند کونړ سین سره نږدې څو تنو ځوانانو مټي را بډوهلي لرونه په لاسونو کې نیولې او هر یو کوخخ کوي چې ل خپل ډلې یو قدم مخکې شي او زیات غنم وریبي. ذاکر الله را تول بزګران غنم لو ته خوشاله دي، خپلوان او د کلی ځوانانو ته بلنه ورکوي څو غنم په وخت وری بي له تویدو او خرابېدو یې وژغوري.
لونه روان دي او دا د کلیوالو د یو میلې او د خوښۍ ورځې دي چې راټولېږي یو بل سره شرونه کوي او د یو بل سره لونه کوي. راټول شي د میلې په شکل باندې د زمیدارو د کومه خواري چې ده هغه په دې شپو ورځو کې راټولوي او خپل عاید چې ده ترلاسه کوي.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجي کامل خان وای د کونړ د یو شمیر ځایونو غنم او نور کښتونه غلې او زیاتو بارانونو زیانمن کړي، خو د دوی ولسوالۍ تری الله ساتلې او د غنمو حاصلات ته خوښ دي.
د څوکۍ حاصلات زمونږ د ولسوالۍ ماشالله ښه دي، ځکه چې دلته غلې یا نور هپتونه نه دي شوي. دهقانان ورته هم خوشاله دي. نو په الحال دپاره خو حالات ډېر ښه روان دي او اینده دیم بس الله رحم وکړي چې د خلکو دغه درمندونه او دا شیان پرې شلی په شنه اسمان کې خلاص شي.
په کونړ کې چارواکي هم وایي چې که څه هم غلې او ناروغي وي د غنمو شل سلنه کښت خراب کړي، خو به هم هیله لري چې پاتې غنم ښه حاصل ورکړي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس پیر حبیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
سکل په کونړ ولایت کې په 40000 هکتار ځمکه غنم کرل شوې دي چې د هغې جملې څخه 6300 هکتار للمي ځمکه ده. په مجموعي ډول ترینه 4800 تنه غنم پلاس راځي او د طبي پیخو او امراضو له امله 40% ځمکه زیانمنه شوې ده.
په افغانستان کې له جګړو وړاندې به خلکو د لو پر مهال د پټو پر پولو ټیپونه ایښي وو. د خوښي وړ سندرې به یې پکې اورېدلې او لوونه به یې په شوق او ذوق کول. چیرته به چې لو له هغه ځایه به د ساز سرود غږ پورته کېده.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو د پاکستان مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د اسلام آباد لوی محکمې په ضمانت سره د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو حکم د رواني می میاشتې تر پایه تمدید کړی. عمران خان د می په نهمه نیټه د فساد په یو قضیه کې نیول شوی وو او د نیول کېدو د پاکستان په تقریبا ټولو خارونو کې خونړي اعتراضونه پرول. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو د مشال څنګ همکار او خبریال بشیر ګواخ را سره دی په استودیو کې او د اوسنی وضعیت په اړه ترې پوښتم. ګواخ صاحب، په پاکستان کې څه روان دي؟ لطفا د عمران خان د رواني قضیه او وروستي کړکیچ په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه تکل صاحب. دا اوس چې په پاکستان کې کوم حالت روان دی، لکه څنګه چې تاسو ویل، په اسلام آباد کې لوی محکمې دا فیصله کړې ده چې عمران خان باید گرفتار نشي او ونیول شي. محکمې حکومت ویل چې د مئی تر 13 پورې عمران خان په هیڅ سی وی قضیه کې نشي نیول کېدی. په عمران خان باندې د درغلې او تورونه دي، هغه چې کله وزیر اعظم په باندې رشوت اخیستو تورونه دي. د مئی په نهمه هغه ونیول شو، خو وروسته د پاکستان ستر محکمې فیصله وکړه چې دی باید خوش شي. خو په همدې دوران کې د دوه ورځو په جریان کې په پاکستان کې د عمران خان پلویانو سختې مظاهرې وکړې او په دې مظاهرو کې نظامی تاسیساتو ته نقصان ورسو، زیان ورسو، چاوڼۍ وته اور پورې کړ، د ځینو ځینو نه چې د پوځي او د پولیسو وسلې هم وړل شوې دي. بیا چې د پاکستان پوځ ویلې چې هغه کسان چې په دې مظاهرو کې ښکېل وو هغه به ټول سزا کیږي او د پوځي قوانینو لاندې به سزا کیږي. همدې حال کې د پاکستان پولیسو ادامه ورکړې ده. د عمران خان بیلابیل پلویان یې هم نیول دي. عمران خان وایي چې د دوی 2000 کسان نیول شوي دي، خو دا شمېره پولیسو نه ده تایید کړې. البته د دوی له 150 زیات مشران چې دي چې پخوا وزیران هم پاتې شوي د تحریک انصاف هغه نیول شوي دي. په مختلفو ځایونو کې اوس هم د پولیسو عملیات روان دي، کاروان روان دي.
ډیره زیاته مننه بشیر ګواخو چې د پاکستان د روان کړکیچ وروستي جزئیات را کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ راګل ازادي رادیو اوري او اوس ورزو قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوو. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورسپانې په یو مطلب کې په نوې ډیلی کې د افغانستان په سفارت کې ورسته یو لانجو ته کتنه کړې. ورسپانې لیکي د پخواني ولسمشر اشرف غنی د ادارې د چارواکو ترمنځ د واک پر سر لانجه اوس د سفارتونو تر دروازو پورې رسیدلې ده. په نوې ډیلی کې د افغانستان د تیر پرزیدلې نظام سفیر فرید مامونزی د دوشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د سفارت طالبانو ته نه دی سپارل شوی. ښاغلی مامونزی وویل د سفارت یو کارکونکي قادر شاه هغه مهال چې دای په سفارت للی و غوښتل چې د سفارت واګي د طالبانو په استازیتوب په لاس کې واخلي، خو همکارانو یې پرې نه خود. قادر شاه د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا ویاند و. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادۍ رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي وو چې قادر شاه په سفارت کې کار کاوه او دوی د شارج دافیر په توګه ټاکلی دی. انډیپندنت لیکي اوسمهال په 14 هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د طالبانو د حکومت په لاس کې دي. په دې ډله کې قطر، ایران، چین، روسیا، پاکستان، ترکمنستان او ځینې نور هیوادونه شامل دي. د ورسپانې د لیکنې له مخې طالبان غواړي پر افغانستان له ولکې سره په یو وخت کې په نورو هیوادونو کې پر افغان سفارتونو ولکه هم پراخه کړي. امریکایي شیکاګو تریبیون ورسپانې لیکلي چې افغانستان یوشت میاشتې وروسته له دې چې وروستي امریکایي پوځیان ترې ووتل تر اوسه هم له بدمرغیو سره لاس ګرېوان دی. ورسپانه د مطلب په دوام پوښتنه کوي چې څوک په افغانستان کې د دې وضعیت مسؤول و، څوک د افغانستان د امنیتي ځواکونو د له منځه تلو عامل و، او آیا د ولسمشر جو بایدن ادارې کولای شوای چې له افغانستانه د وتلو تر دې ښه عملیات ترسره کړي. د شیکاګو تریبیون په لیکنه کې د خوندزیو او پوهنتونونو د دروازو بندول و کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز او په کور د هغو کې نیول و. طالبان څنګه چې غواړي هسې په افغانستان کې واک چلوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 28مه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو چلند وغند او د هغوی په پالیسۍ کې د بدلون غوښتنه یې وکړه. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري ورزو د راپورونو دوام ته. خیاطي په زړه پورې کسب دی خو اسانه نه دی. که څه هم اوس ډیری خلک په کورونو کې خپلې جامې خپل ګنډي، په ځانګړي ډول خځې، خو شته داسې کسان چې کلونه کلونه د ارمان ته کار کړی چې یو د خیاطۍ ماشین ولري.
د مشق الله د خیاطۍ د ماشين غاګ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکو څلوي کلن مشق الله وای بي زحمت راحت نشته. اله لاس کلا ورسته وتواني د ځان تخپل د خیاطۍ ماشين واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځر په شاګردي و، بیا د جوړې موړې مې ګنڈلې دیوراز د ما روزمره نشه تر پېته ورسته روزمره بیا لګل کوشش مې کول چې د لګل په پیسې ټولې کما استاد مې به ول دست ما کار خسته وای د ما روزمره د تقریبا هفتګي رته زیاته کړل. کار مې لزر خسو به استاد مې لزر اجره کار کړم. لاس کلا باز کامیاب سم خپل ماشين خو ماشين نه ځانته.
دای وای خپل لمړنۍ زده کړې هیواد کې وکړي خو سخت شرایط او اړ کړ چې هیواد پریږدي. پاکستان ته کډه شو خو هلته هم ستونزې کمې نه شوې. بل اخرې خونځې لاره ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسیخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف مې خلاص کړ. دلته جنگونه ډېر زیات سول، مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، موږ لاړو پاکستان ته درېم څلورم صف. بعد نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سول، امکانات د مکتب نه وو. یو ورور مې خدای دې وبخي هغه ګلدوز زې خیاطۍ کې بچولم.
ماشقله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړه چې ښه خیاط به ترې جوړیږي. یو ورځ به خپل کاروبار او دکان لري. بل اخر چې په وطن شو نو دا ارمان یې پوره شو.
یو ماشین مې درلود، یو زګزاګ ماشین وصل بیم، د اورلاک ماشین وصل. کاروبار ته نورش وکړ سبعی وو بجې نه دکان ته راتللم. د شپې تر یو لس ولسمین بجې پر د شپې دلته کار کول، په لس نفر شاګردانو سره کار کول.
دی وایي پخوا د میاشتې تر دېرش زرو افغانۍ ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. آن د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډېر زیات خراب پس دوه درې شاګردان مې لاړل. بس فیلانی څوک هم نسته راسره، یو وړکه هلکه راسره یو تار تکمره ته راوړي د باندې. امید لرو خدای دې وکړي چې کاروبار لږ زر ښه شي.
ماشق الله خان دی وایي خیاطانو نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې د یو کس کالي ګنډل او وارې اندازه غلطه کړې، خو په آخر ځل یې بیا ورته سم وګنډل.
یو مشتری کالي راته راوړل، قد یې اووه څلوېښت وخت و، د هغه قد ما اووه دېرش ورته وګنډل. ډېر دې لږ ګنډلې، خو قد یې ډېر لنډ کړی ده. ولاړ بیچاره دومه جوړه راوړله، درېمه جوړه راوړله، څلورم یې راوړل، څلورم پنځم یې راوړل، شپږم یې راوړل. جالبه کال ده وکړه، جمعې پر ورځ مې دوکان ته راغلم. دوکان مې قلف کړې، دروازې مروازې مې ټولې قلف کړلې. او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مغزه باندې مې کچي کړه. ده بیچاره یې څه نه دی نو ومه جوړه مې ورته.
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري. خپل د کار عکسونه هل تخپري، خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاره به فرمایشونه ورکول اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ غټون کوي مسله کانل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمیر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
ستاسو لا پیغامونو
مولوی عبدالخالق خالق یار یم د بالمرغاب د پنیرک څخه خبرې کوم. پیغام دا د اسلامي امارت ته چې دا غزمرج د حلقې سړک غم وخوري، ځکه د بادغیس ولایت خلک ډیر غریب دي او ډیر مسکینان دي، په ډیر غربت کې ژوند کوي. نو دوی دا حق هم لري چې باید دغه سړک چې تقریبا 130 تر 140 کیلومتر بالا نه دی، دغه دی ودوی ته پوښ سي. یوازې د بادغیس خلک نه، د میمنې خلک، د شبرغان خلک، د مزار خلک په جدید ډول باندې په ادبي چوکاټ کې د اسلامي امارت دا لورونه او مهرباني غواړي چې دوی پر دغه سړک باندې ژر کار شروع کړي، ترڅو چې دغه څلورو درو ولایتو اقتصادي وازه ورسره سم شي. ځکه دغه سړک موږ ته ډیر ګران پریوزي، د دې وجې څخه موږ سخت مشکلات لرو.
دین من ولایت مساکلا ورسوله ز خبرې کوم. ورور دغه مامورین چې د امرسته ویشي یو ګای نه وخت د امرسته راغلی، تر نو اتو نو به جوب سي د خلکو اران ورته انتظار د سر المرته ورته ولاړ خور غریب ستا کوند وي تیمستا دوی خوب کوي چای خوريشه په طبيعت بار راوځي. دا د خلک واران ته د تکلیف نه ور کوي. دغه د مشران په صدا د مجا خور ور سجدا کدا د ورتواج دغه شچ ور کوي. د مسلمانان ته نو کوي پر وخت ور کوي. زيروي استمه دونه تکلیف مو ور کوي. بیا ماپشن پر دریو څلور بجره ولاړي بیا دا شان ور کوي. نو دغه تکلیف نه ور کوي. دا د سار پر لو چای او شي د وخت خوري د مسلمانان ورته انتظار د سر المرته ولاړي. دا خو مي وازار لري کنه لري.
ننګرهار څخه مې اړیکه نیولې. طالبانو په مشرانو کې ډېر خلک شته دی، عزت والا خلک شته دی او تقوادار خلک شته دی. خو دغه طالبانو مشرانو نه دا غواړم چې د ننګرهار په سطحه باندې ډېره پلټنه او تصفیه وکړي، ځکه کوم کشران طالبان چې دندې ورته سپارل شوي ډېر بد اخلاقه دي. د مشرانو عالمانو سپین ږیرو هېڅ قدر او احترام نه کوي. حتی ما لیدلی چې ډېر با عزت خلک چې دی دا بې عزته کړي او بې عیبه کړي دي. زیات پکې داسې خلک شته دی چې حتی هغه خپل مونځ چې کوم دی دا یې هم سمنزده اسلام پنجبیناونه هم دوی نه دي خبر. ډیر مسلمانان چې دا بیز ده کوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.